د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوایی اساور 15 د اپریل 15مه، د روژه مبارک میاشتې 24مه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوي چې دواړه خواوې لا نه دي ورباندې سلاسوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان د اپریل تر 9مې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایثار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز خبری ایجنسی ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې له کله چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، له کله چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطاعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغېزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې یو ساعت خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، طالبان وایي چې دغه ډله ځپل سوي ده.
په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه.
د ازادي راډیو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بېلابېلو پیښو کې تر 1500 زیات ملکیان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر 9مې خپل هیواد ته ستانه سي. ګڼ کسان په دوړو لوریو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دی، مور هم ګیر دی، ورور هم ګیر دی، ټول ګیر دی، ورندار هم ګیر دی. مخوا راځي تورغم پور دی، بېګا شپې تېرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په فرانسې کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیبوي چې ایمانوئل ماکرون یو بیا ګټونکی اعلان شوی دی. د خبرونې دویمه نیمایي کې د لوبلو میدان او تاندې څنګه ونیز پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل سوې ده. د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول. د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل، کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي. خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو بیل شکه چې داعش مات سوی او له پښو غورځېدلی، خو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې او د کمزوري علامه ده. داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
خاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلې دا خبره ازادي راډیو ته کړې و، خو په روسي څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداري ورکړې وه. په مزار شریف ښار کې د پنځشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دیرش کسان پکې وژل شول او نوي تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید تر هکوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څنګه والی نیولی دی. د دې ترڅنګ هم دا تیره اونۍ په کابل، کندوز او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د نام نه پیخي بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منل.
که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو له تحلیلګر محمد رادمنش څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا داعش ډله واقعا ځپل شوې؟
ډېر عالی ده، چې د منځه تللې ده. عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کېږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کېږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې د تاجکستان، ازبکستان او چچن او همدارنګه د پاکستان د طالبانو له طرفه دلته رامنځته کېږي د تشویش وړ دي.
که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې شلو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی سي؟
په افغانستان کې دو ویشت ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپله تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. بمباردونه دا شخړې چې په نیمروز او هرات سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنا یې دا ده چې په افغانستان کې تعهدات اوس هم شته او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې دا فکر کوم چې دا معنا یې دا کې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي، لکه چې دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنډک رامنځته کړی دی او دا انتحاري کنډک د څه دپاره په یو کشور یا په یو هیواد کې چې یو نظام دغسې خبرې کوي دا معلومدار ده چې دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. دغه ډلې چې اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنډک دي په دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. له ورایه ښکاري چې په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډیره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د فعالیتونو په اړه څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو سره د سبسویو شمیرو او راپورونو لمخې د روژې میاشتې له پیله په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې له 115 زیات ملکیان وژل سوي او تر 218 زیات نور ټپیان سوي دي.
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جمعات کې په 14 نه کې وزل سه.
د جمعات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له همغه کوچني کاروبار خپل کورنۍ ته حلال روزي ګټله. تل به په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جمعات ته ولاړ نورې موږ غږونه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یو میاشت وروسته به په کور کې بل ماشوم هم پیدا سي چې له پلارنې مینې به بې برخې وي. تیر پنځشنبه د غوي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیا وګړو په جمعات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون یو 13 وزل سول او 90 نور ټپیان سول. د دې پیښې مسولیت دایش ډلې منلای دی. د دې پیښې په ګډون په روزه میاشت کې په بیلابیلو نورو پیښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وزل سوي او ټپیان سوي دي. ازادي راډیو سره د سبسوي شمیرو او راپورونو لمخه د روزي میاستې لومړی ورځ تر چلریستم په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو بریدونو بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 لا زیات ملکیان وزل سوي او تر 288 زیات ټپیان سوي دي. دا هغه شمیرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمیرو کې پر خوست او کنړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 14 ملکیان وزل سوي او 21 نور ټپیان سوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شامل دي چې په خپله د طالبانو لخوا خلک پکې وزل سوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل سوي یا یې په اړه د څېړنو ویل سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمیر هم موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندوی ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسولینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وزل سوي او ټپیان سوي دي خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
ولسته د امنیت د ټینګېدو پوره اطمینان ورکو. موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ کوښښ کوي او هڅه کوي تر څو د هیوادوالو امنیت وساتي.
طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پایل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنه کړې وي خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوری نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه په کابل، کندوز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
دغه اواخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په دې معنی ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې له نورستان څخه کونړ ته لاړ شي خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک ښویدلې ده.
متاسفانه دغه د کوردر نه چې واوړې دغه ګاډی ښکته خطا کړې ده. په هغه کې 3 کسان په شهادت رسېدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، 2 کسان شدید زخمیان دي. وایي زور ولسوال د احمد شاه مولوی چې به زور امنیه قمندان استخباراتو مدیر هم سره د اوس نوې تعین شوی دغه 3 کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کندو کفروال لامل رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډیری سړکونه کندو کفر او تنگ دي چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو نن په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دودسیوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرۍ ته اړ ایستلي دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د څمکني ولسوالۍ د بېلو بېلو قومونو قومي مخاورو مشرانو علماء کرامو متنافذینو د ولور پاړه په دغه غونډه کې خبري وشوې په یو واس ټول خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیل قومي مشر میرګل ویلي چې نظر داسې و څو د ښځې ولور 300,000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالي مسؤولانو ته وویل په 300,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دې بیا کتنه وسی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. سپورتي پروگرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګه په څو شیبو کې به نوریاس نوري د راپورونو په بل ټولګه کې ساسو ملتیا کوي. اوس یو نړیواله مسله څېړو. د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیره شپه د ولسمشرۍ ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. مکرون که څه هم په څه باندې 50% رایو بریالی سوی، خو سیالۍ ښې اړخې توندلاري سیاستوالې څه باندې 40% رایې خپلې کړې دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بېګای له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چاته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. مکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 50 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 50 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل مکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې مکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د مکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یوه پیاوړې اروپایي ټولنه یوې پیاوړې فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم مکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 41% رایې هم ګټلې. لوپن که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د مکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپن په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټیکریو په سر کول منع کړي، د حلال غوښې قصابۍ بندي او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
دا مویتای لوبیا افغان لوبغاړی فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په بلخ کې د مویتای سیالۍ پیل شي چې د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي به هم پکې برخه ولري. په دې سیالۍ کې به فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې ولوبېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د مویتای د ځوان لوبغاړي په دې وروستیو کې په نیمروز ولایت کې د ترسره شوو سیالیو په دویم پړاو کې خپل پاکستاني سیال ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. په لوګر ولایت کې د روژې مناسبت د والیبال پیل شوی سیالۍ پایته ورسېدی. د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سیالۍ چې د وري میاشتې په 14 پیل شوی وي نن د استقلال کلنګار په تلولۍ پایته ورسېدی. د دې سیالیو پایلو به د استقلال کلنګار او پیروزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایله کې د استقلال کلنګار لوبډلې 3-0 په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی وو. او د هند په غوره لیګ یا IPL سیالیو کې نن چنای سپر کینګس او پنجاب کینګس لوبډلې سره مخامخ کیږي. لوبه د افغانستان په وخت ماقام شپږ بجې او درش دقیقې د ممبئی په وانکیډي لوبغاړي کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په سګنی آی پی ایل کې ښې نه دي ځلېدلې. چنای په خپل اوو لوبو کې دوه لوبې ګټلې او پنجاب هم په اوو لوبو کې درې لوبې ګټلې دي. په سګنی آی پی ایل کې تر دې مخکې هم پنجاب او چنای لوبډلې سره مخامخ شوې وې چې یاد لوبه پنجاب کینګز د 45 منډو په توپیر ګټلې وه.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوری ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه د موزن نوریاس نوری هر کله کوم. د طالبان او امنیتي ځواکونه چې هر ورځ خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمیر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په خبري کلونه کېږي آرامي نه دلیدلې وایي ورسوي کې یو شمیر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسلوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له عمله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمينه برابرولای شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تختونو کې لاس ولري، له لونګي او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده خاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړي یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوایي، پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو ولسی خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي او یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدا چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنا لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډیسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوریت نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه ډیسپلین او تګلارې په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. چې نظافت مونږ لري سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبه مشخص نه وي، دا سه یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوریت نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنه مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولو نړۍ اردو او پولیس ځنګړي یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولو نه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان وایان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په جواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې د انچرا تکمیلیږي چې کله تکمیل شي بیا هم پروسه دی دغه دی. پولیس او د ځینو نورو کارونو د امنیتي یو د روزنیز کار هم روان دي. دا روزنیز بهیرې هم کیږي نو هغه به د یونیفورم سره بیرته استخدامیږي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمیر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کونکو سره به توپیر سخت وي او ترخوا به پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او اوس به هم اسمت سروان ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې په افغانستان کې د ماشومانو پر بد وضعیت لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وایي چې اوس ډیر شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري.
ورسپانې د یو ماشوم کرزی بلوچ خیل کې سخت پره کړې چې نه میاشتې پخوا په لسم ټولګي کې وو. ریاضی، فیزیک، تاریخ او د شوانزی نور مزامین لوستل، خو اوس کور په کور ګرځي او کاغذي دسمالونه پلوري څو د خپلې کورنۍ غړیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د ستارز ان سترایپس پرسپانې پر اساس د کرزی بلوچ خیل لپاره ښه ورځ هغه ده چې د نږدې $4 په ارزش سودا وپلوري، ځکه چې همدومره پیسې د کورنۍ لپاره کافي دي چې په همغه شپه ماړه ویده شي. شپاړس کلن کرزی یو له زرګونو نورو ماشومو زده کوونکو څخه دی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې ښوونځی پرې ایښی او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورله غاړې شوی دی. ورسپانه وایي چې په پلازمېنه کابل کې بېوزلي او د اوږدو کلونو جګړو بې شمېره ماشومان له زده کړو بې برخې کړي او سوالګرۍ ته اړیستلي دي. نن سبا د کابل په هر برخه کې د هر عمر ماشومان شکاری چې یا سوال کوي یا واړه شان پلوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی عزیز الرحمن ریان وایي چې اوس په حال 5 میلیونه هلوکان او 2 میلیونه ولکان جونې ښوونځیو ته ځي، خو رسپانه زیاتوي چې د ښاغلي ریان دا خبره په خپلواک ډول تاییدولی نشي. ورسپانه همداراز لیکي چې په پلازمینه کابل کې ځینې ماشومان د سهار له لوري ښوونځي ته ځي خو ماسپښین کار کوي. د آشیانه په نوم په غیر انتفاعي پروګرام کې تر 1.5 زر ډیر ماشومان د سهار له لوري درس وایي او د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته کوڅو ته وځي. د دې پروګرام رئیس یوسف نوابی وایي چې شتمن خلک له هواده وتلي او بېوزله نور هم نیستمن شوي دي. ایروشیا ریویو خبرونه بیا د داعش له لوري په افغانستان کې پر خنړیو بریدونو لیکنه خبره کړې ده. د اسلامي دولت سختريزي به توپیره افغانان وشتي. تر دې سرلیک لاندې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د جمعې په ورځ د ماشومانو په شمول د 3 تنو د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې تر دې یوازې یو ورځ وړاندې داعشي سختريزو د 2 نورو خنړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. د امام صاحب له بریده پرته څو نورې حمله پر شیعه‌ګانو وشوې او طالبان وایي چې د مزار شریف د حمله اصلي طرح چې عبدالحمید سنگریار نومیږي نیولی دی. خبرونه وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته بمی بریدونه کم شوي، خو داعش لا هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. یوریش یاریفیو د امام صاحب په یوه جماعت کې د جمعې د ورځې برید د 2021 کال د اګست له 15 را په دی خو چې طالبان وخت رسیدلی د کابل د هوایي ډګر تر انتحاري برید وروسته په افغانستان کې تر ټولو لوی حمله بلل ده. د کابل په هوایي ډګر کې 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي.
سلام علیکم وسال لال، مرحبا کوم د لغمان ولایت مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمونږه کله چارقلانو میږي دغه تلته بشری مرستو کارکون کې نه دراغلي. نو د اسلامي امارات واکونو څخه مه هیله ده چې دغه تلته بشری مرستو مسولین راولېږي ترڅو دغه کله سروې او زمونږ غریب او بیچاره ولس دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام خدای پام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خنزادم له بسم الله يم د یرات ولایت به ځای سو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شارک سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اوس کله ناکله چې موږ وه دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والی صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه به ځای سو خلکو ته کومک نه ورکړي او دا هغه بیا ځای سوی خلګ دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د پاریاب د ولایت راغلي دي او اکثر کوچان خلک دي چې زمين او زکی او هیڅ هغه کوم مالداري شه د لوشت هغه هم لاړ ورسخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پېرو چې ولې مر سره والی سه ولې مر سره د دفترونه ولې کومک نه کوي موږ د خلکو اقتصاد ډیر سره لخراب دي ډیر ضعیف دي دا زما ژغ دي وټوله غړی ته ورسیږي چې موږ د خلکو سره کومک وسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا برخه هم دومره وزن و ریاست نوری لی تاسو اجازه غوړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوری اس نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تاسو ملتیا وکړه. د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی خبرونه یو ور بیا. د طالبانو د حکومت